او دوه خبرونه چې یو بل پسې خبريږي نیمه نړۍ او بیا هم درسي سات
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اړوندونکو سلامونه مې ومني
څه ګټه د خپلې او د خځې ګټه نه پیسې خپل په لاس کې اصلا نو واکور کې نه اختیار سي هغه خزلار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري
دا یوې میرمنې غږ مو اوریدې چې ویلې یو شمېر هغه میرمنې چې خپل داند او ماش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځني ژوند د لګښت واک نه ورکوي هغه نارینه چې میرمنو ته دیغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري
د خځې رئیسټل کو رازان تشاره ګنيزان په یو پیغوري ګنيسي خپل پردای ماته په غوړه کې سالا ز تر مخته او خځه ما په شاته بازار ته روانه کړې ده ځکه د کلتور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دوه جنا
نن امدا موضوع چې ملتي مو کړی قدرمن اوګدونکو د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي بیا که خواخوي یا نوي امغه باغوندي د خځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوګه ورکړي خو اوس چې بې دندې شوي دي خپل ګټنه لري ټول لګښت نارینه برابروي امدا علت دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي د کابل یو اوسیدونکو چې د پنځو ماشومان مور دی وای دا تل غواړي چې کور ته د آیټیا ورلد توکي لکه فرش ظرف او داسې نور واخلي خو دا چې د خپل کار نه کوي د کور آیډي یوازې میړه پیدا کوي د ته هم د اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي
څه ګټه د خپل یو خځه ګټه نه پیسې خپل په لاس کې نو خځه ته اصلا نو واکور کې نه اختیار سي هغه خځه لار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري بس هغه سړی به ورته راوړي له بازار کې خیر او که خراب راوړ خځه به په کور کې تحمل لري ځکه د خپل ګټه نه ده پیسې د خامن دي ولته د افغانستان خځه ډیر مظلومه دي خو نه هر څه به تحمل لري
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیت کول تر ډیره بیا د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې لیدل کیږي د خوست ولایت له اوسیدونکو اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل ځله بازار ته د تک او لګښت کولو څومره واک لري
خوست کې دا رقم جواز سي خپل خزه کور نه نوځي کور نوځي خو نارینه من وسره دا سينه کې چې خزه دي جواز کور نوځي ځکه دا رسم دا سي ریواز دا سي کور نه خزه جواز نه نوځي اکثره دا سي وځي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وی کور کې سرپرست نه وي نو هغه وځي او زمون طرف ته دا رقم دا سي مونږ وو خزه بیا یو خارته په خپل خواخه یو شای خوري خو نارینه وسره یت منه
بیا څومره مثلا ورتوایس دغه شای دا رقم واخله دا ټوټه دا واخله تو شکر دسی واخله پرده دسی واخله څومره خپل نظر ور باندې منې
نه هغه سه خزو کوم شایسه په کار وي په کور کې هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري کوم شای دوی اخري هغه مون سر عبد عمر سره زو سه خار ته سره لاړو اكو ما سودا سه دې په کار هغه سودا واخني نور ته بیا مون کار نو سره لري سي تاسو په کار دي څه نه ساخر یو څه نه خري سر عبد الله پاره سره زو سه خار ته نارینه سره یې سره وري او بیرته بوز
آیا د سنارینه خو دې لیدلې چې خځو ته اختیار نه ورکړي ټول شای په خپل زړه ورته راوړي وای کړي خوخه کړي خوخ نه يم دا واخله
او ستا دا رقم ستا بازي زوی کې دا رقم ستا سي او چیز ورته راوړي نو هغه کور کې خځه خوخ نه بیرته بیا نه و ته بدلې په زور ته یې سم دا دې بس ته زه یو ورې لاړم یا درې ورې نه زم درته نو ستا دا رقم نارینه ستا ماري درې دي خو نه
ولی نارینه سي کوي مثلا په میرمنو باندې خپل نظر په زور باندې مني هغه کې د دې شخصي وسایل اخیستل وی یا د کور وسایل رانیول وکنه ولی خپل نظر په زور په میرمنې باندې مانی چې امدا دینو کې د خوخیګ کې د نه خوخیګ
ځان د سبادو تبریخ ځان باد احساس کوي چې زواري خزه ته شاید درې واره راوړم یا شاید څلور واره راوړم خوخي خوخي نه وي یو واجه خو ځای سي دوی ځان ټیټ نه راوړي د خپل کورنۍ ته شاید تروړي په بازار خوخ یو په خوخ نه دی کوټه مسایر وي اکثر په کلو کې دا رقم ده چې خزه رايستل کو رزان ته شارم ګني ځان په یو پیغور ګني سي خپل پردې ماته په غوره کې چې الله عز تر مخ ته خزه ما په شاته بازار ته روانه کړی د زکه د کلتور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دوه جنا
دا رقم رسم ریواج خدا چې دوی په دې باندې شرمیږي د خځوالي ما سره بازار ته لړسي زغپل ارشه چورته راوړم راوړم به دا کار خدا کبد
ناز ما په نظر دا کار خو غلط ده که سي دي خزي زوګ د نارینه زوګ پیر پارک سره لري نو باید تر څوک خپل خواخه یو هر ته بوزي کوي او بازي نه پرګدیم نو باید نارینه خو سره لار سي دا ځان ته شرم او پیغور ونه غني سي ما خزه هر ته بوتل
او کچیرې ام د سیدا وضعیت دوام وکا د میرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونې نیول سي په زور یو څه په ومنل سي کړي کور بارکی که په خپل بارکی دا به څومره بد نتیجه ولري
دا هم تاسو ټول ګورو ټول پاته نتیجه دا کوم باد واقف سي دي ازو کوکو بارکی نن سب روان دي ټول دغه لامیزونه دي نور کوم کورونه تر تر خپل سره مسته کیږي ټول هم د لامیزونه دي کنه هم د نتیجه دا سي دا حل نشین دا ټول چیرته حل کیږي سره
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې ترمن جنگ دا به په ماشومان باندې څومره بد اثر کوي
کوم کورنۍ تربیه سي دا د مور او پلار ناول سکول مکتب سي دا د مور او پلار مکتب دوی تار څه کوي مور او پلار وي نو سي هغه ته ونه خې نو هغه ته انده تاسو په کیسه انده به څه کم دی اول کور مکتب دی او مکتب حیثیت لري سي کور دی خنۍ نو انده ځوان دي ټول خراب نه
افغان لیکوال او د خځو د یقونو فعال اوګي امیل وای چې په یو شمیر افغان کورنۍ کې خځې بې واکه کول د زینو نارینه ول لپاره یو ډول بې ځای غیرت ښکاری لنډه موري سره مې مارکه کړې په ګړې سره اورو
خوښان په افغاني ټولنه کې خو د تاوتریخواله دغه ضدیت د پخوا راهیسې البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي سرقه کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه او کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا د وخت نه ورکوي غواړي چې د خپل لغه راج وچلی خپل لغه زور ور باندې وچلی تاثیر لاندې راوړي یو څه حیبت ایجاد کړي نو زیاتره دا داسې شوي دي ما په سترګو لیدلی دی چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد اوچت زموږ خپلوان کې یو نو خبره په دې کې چې هغوی کې یو ناوې یو چې په خپل زړه کړې و دا نو شان خو پرېده تا یو غواړه کې په خپل زړه یعنې ته باور وکړه چې ژمی و هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و اما دوی په کور کې نیولې و ځکه دوی لږ زره امکانات په تجارت او پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولې و دې ما ته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات و واقعا دغه رقم کړنې دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنې دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه انسانیت کې دی افغانی میرمنو باندې اعمال کیږي خصوصا دوی چې نوې واده کیږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دې باندې هغه خپل لغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې راوړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلول چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مسې او دا مه کوئ هغه مه کوئ اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند کاغونکی څو چنده دوی هم ورسره یوځې دغه برخوردونه خپل چرانه ای.
اغلی امیل، یو میرمن څومره غواړي چې خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي، خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کېږي، دغه ته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي، او دا د خپل کور جوړول او ته د خپل کور منظمول ته څومره لیواله وي، مګر څوک د حق نه ورکي.
زه چې یو میرمنې ما زما زړه غواړي چې خپل زړه باندې ارڅ واخل مګر رقم جوړ کم دې چې اړتیا تاثیر کوي. هغه هر څوک حق لري، طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرشت کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخت او په خپل زړه یې کېږي، په خپل زړه یې وزړه یې او پاش په خپل زړه هغه کې، یعنی زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي، هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي. د هغه احساساتو جرجه داره کوي، هغه احساسات وژني، شخصیت وژني ورته، چې یعنی زه په دې کور اوسېږم، زحمت باسم، کار کوم، ستړی ستومانه لالان ده، احترام د دوی کوم، اما زه د دې حق نه لرم چې خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل هغه ذوق باندې ترسره کړم، یا په هغه د میلمه په کوټه کې، یا په نورو داسې یو څه تغیرات راوړم او هغه زما په خوښۍ وخت سخته.
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او د حق ورکړي چې دوی حداقل د کور چارې په خپل ځر تنظیم کړي.
دا میرمنې هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل زړه یو کار ترسره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپل مټو باندې ولاړه وي. هغه وخت ښځه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالي لحاظ بس یعنې ته رسېدلې وي، په خپل زړه باندې بیا هغه وخت ډېر کم دوی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي. نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي، خپل وړاندیزونه ولري، هغه خپل غږ ولري، خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي، ترسره شي، یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي. دا ژوند یو چانس دی، دا به څومره ښایسته شي چې کله د دې په منځ کې تفاهم وي او احترام متقابل وجود ولري. اولادونه ښه تربیه کېږي ځکه هغوی دوی ته ګوري، دوی شخړې ګوري، هغوی هم په راتلونکي کې له جوی چې ډېر قشان او قدایي دی ټولنې ته تقیم کېږي. نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات مهم دی چې یو بل ته سړی ارزښت ورکړي.
بله، او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي، وایخلي، رای وړي.
واقعا یا ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري، همدا ښځې دي چې کور ودانوي، همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې، په نظافت کې، په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي. ته باید وخت ورکړي، خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي، دا به ډېر ښه.
ډېر زیاته مننه، ژوند دې سلامته اوسي. د کابل په هانتون ماصله لیمه بیا وایي چې په زینو کورنۍ وکي لامه پایل څخه چې جلې نړۍ ته راځي، لاغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کیږي. ل لیمه سره مهم مرکه کړي هغه په پایل کې وایي،
په افغانستان کې کچیر وګورو له کلونو راهیسې دغه څه یو دود یا هم اننشتون لري چې په هیڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سون په اړه ده کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې، د دې سرنوشت خاص نور خلک دي، د دې په د سون کولو حتی پریکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هیڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې د لاړې سي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه نجونې چې راځي په بازارونو کې کاري خوښوي، هغوی ته وایي ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی ښه راګڼي چې د دوی په خوښه باندې همیش باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هره برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفت آمد په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي. دوی همیش غواړي چې ځینان دي تر تسلط لاندې اوسي اکثریت مارینه مونږ کتلې دي چې دوی خپل خځې له کوره هتا د بیرون له تاک اجازه نه ورکوي ولی بهر کې کوم انچلې چې وګوري په هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده دوی په کور کې به خپلو ښځو ته اکثریت نارینه مالې دلې دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې موږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي ښځې اغوستې دي چې مونږ انتخاب وکړو یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ راکوئ چې تاسې باید واغوندئ په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي پردی ښځې ویني په هماغه سټایلو جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي که ښي که خراب دی به مني په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي یا د ځان لپاره یا د کور لپاره چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی سي؟
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. د خلکو ښکته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقا بېکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ یې انتخابوو د یوې ښځینه په توګه باندې له نارینه سره مرسته کوو، باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې د مونږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کم وي. ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پردي په دېر سره پنځه دېر سره په دې بیه ورکوي او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینه او ښځینه، ته به هرو مرو همدا پردي ماته اخلي د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه څه نه انتخابوو چې هم اقتصادي واوسېږي او هم ښایسته واوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لاړسو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږدو چې ښکلا ورکړي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا مه اخله. له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بوتلم، پلار به مې چې ماته بوټان اخیستل، ماته به څه جامې اخیستې، کوم څه به چې ما درته ویل چې هغه ماته واخله. که به هغه ډېر بېکاره شی و، زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شی و ما انتخابو، ولې له هغه نه پورته شی ماته پلار اخیسته. خو هماغه بېکاره شی ماته ښه ښکارېده په کوچنیوالي کې، ما به هغه انتخابو ولې دوی به ماته نه اخیسته. تر نن ورځې پورې یوه عقده داسې د انسان په زړه کې پیدا کېږي او پاتې کېږي. هم زه اوس هم خپلې مور ته کله کله وایم، وایي مورې هغه شی چې ما انتخابول هغه ارزانه و، تاسې کوم بوتان چې مونږ ته اخیستله، هغه چې ما انتخاب کړي و دوه جوړه پرېکېدل، ولې تاسې مونږ ته هغه نه اخیستله؟ تر اوسه پورې وایم د ما په زړه کې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به د په هماغه وخت کې نه هماغه شی چې مونږ انتخابول اخیستې به دې ولا. اوس کله چې د ما کوچنۍ خور مونږ بازار ته بیایي، زه هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تا یې له خپله انتخاب کړي. مونږ که چې په کوچنیوالي کې دغه حق تاسې له مونږ نه اخیستی و، اوس یې له دې نه مه اخله، ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه یې خوښوي چې وایې اخلي. هغه نه چې د دې په زړه کې وقده پاتې شي چې مونږ دغه نه کاله چې زه کوچنۍ ولم هغه څه ما انتخاب کړي ولې دوی را توان اخیستل.
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري هغه که د کور وسایل وي که جامې وي چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښه یې ورته وانخلي، څه به ښیي چې هغه څه چې هغه د کور مېرمن، هغه د کور خور، هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي؟
دا یو ډول حق ده یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کې ور مداخله کو چې ته باید دغه رنگ یا هم دغه جامې واخلې یا دغه لوی تی دغه کالی لوی واخلې یا هم دغه لنډ تی وګته ما خپل دغه لنډ واخله. موږ هر څوک باید دا حق له انسان وانه خلی چې ته څاخلې باید ته په خپل خواخ باندې انتخاب کړې نه دی بل چا پر ځاو باندې خپلې خدي خپلې لورانې خپلې خوانې چې بازار ته بیایي باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغه سي عمل وکوي. تر ټولو لومړی خبره ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستې نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي.
ډېره زیاته مننه لیمې جانې، تاسو باندې سلامت اوسئ.
هیله کوم کولی ښه وخت ته.
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل ځړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي. تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د خزو په شریعي حقونو باندې هم سترګې پټوي.
قرآن کې د خزو حقوق راغلي دي، همدغه شان دي الله جل جلاله خزو ته د حقوق ورکړي دي. دا چې زمونږ افغاني ټولنه هغه دود دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولې ده دلته دي قرآن نه سرغړونه کوي، هم د حدیثو نه سرغړونه کوي. حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغه باندې دوی خیګاونی مني. د خپل جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي، په ځینو نور د کورونو په کارونو کې دوی ته اختیار نه ورکوي. دوی یوازینی مطلب دا وي چې نزول د خزې خبره ومنم. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بو خپل بوګیانو ته خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله، په هر شي کې به مشوره وسره کوله، نه داسې چې دوی سره مشوره نه کوله. هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده، موږ دغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته د حقوق ورکړي دي، زمونږ پیغمبر له دوی سره به مشوره کوله که موږ دغه خلاف کار کوو.
درمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا به دې ونې خبرونه تر بیا خي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاس. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادي رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانی ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجی او جوار بیانوي. دا وورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې بول ولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر شپږ ویشت سوه مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتره مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خون کوي مخته په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې بولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې سویت په څو برخو ویشل شوی. په نننی درسي ساعت کې په اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکي اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حق له څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي. بیله د ترکیه، د بالکان، د ټاپو وزمي او د روسیې د یو شمیر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایتالیا د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اوتریش، فولند، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایتالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت، د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني کومونو د پروتستانت مذهب زیات شمیر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اوتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس، د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دی چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته یې اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړی جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسو د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
پنننی درس کې مو پر دې هم پوښو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته وګیاست. د افریقا د لوی وچې د جغرافي ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لوی وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لوی وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلی افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکولو څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل شوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لویې وچې موندل شوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سوله کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولای شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دی. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مدیترانه سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري او د دې لامل کیږي چې خلک د غو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهالوېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ورځ.